څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي پر ساسو کوروي ام تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوري. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وشلي او دا ټول په افغانستان کې وشل شوی دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وشلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامام مرستیال مارکوس پوتسل وای که طالبان عملی اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به له لا بدبختۍ سره مخامخ کړي. ښاغلی پوتسل دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په وینا کې وکړي. په ټول ټویټونو کې چې یوناما پر خپله پاڼه خپره کړي، ښاغلی پوتسل ویلي که د ټولنې د ټولو قشرونو غږ وانهورېدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي، نو طالبان به افغانان له لا بدبختۍ سره مخامخ کړي. د هغه په خبره طالبان په دې کې پاتې راغلي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره رغنده تعامل ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. ښاغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. سرداری د افغانستان د غوښتنې او د ازادۍ غوښتنه هم وکړه چې امریکا کنګل کړي دي او ویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې د افغانستان د خلکو دي. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پښتنه پکې وشوه، د روس پلو بلتون پالو چارواکو ویلي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیتسک او زاپروژیه کې د ماسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروژیه کې په سلو کې 93، په خرسون کې په سلو کې 80، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونیتسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پښتنه د اوکراین، لویدیځو هیوادونو، د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز په یو فرمان کې خپل ولیعهد محمد بن سلمان د وزیرانو د شورا د رئیس په توګه وګماره. د دې فرمان له مخې د پاچا بل زوی چې تر ولیعهد کشر دی، خالد بن سلمان، د عربستان د دفاع وزیر په توګه وټاکل شو. تر دې مخکې خالد بن سلمان د دفاع وزارت مرستیال و. د رویټرز اژانس راپور له مخې د پاچا په فرمان کې دا هم ویل شوي دي چې د وزیرانو د شورا د هغو غونډو مشي به په خپله پاچا کوي چې ورغلی وي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه ډول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
اوس اسلامی امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډېره خوشحاله یم چې هدفونو ته مې نږدې شوی یم.
د نجونو د تعلیم په اړه مو د دینی چارو د یو شنن کې نظر هم اخیسته.
د اسلام دین علم او پوها او د عصري علوم زکول وجيبه ده او فرض ده.
په میدان وردګ کې سرلننه د کتاب درې ورځنۍ نندارتون پیل شو.
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي.
او په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د کورونا له وضعیت خبرو.
پر او رسمی که در کرونا مریضان تعداد بخی دیر زیاد سویدی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
د طالبان حکومت سش کال هغونجونو ته په کانکور آزموینه کې د ګډون کارتونه ویشلی چې تیر کال له ښوونځیو فارغ شوي وي. یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دي چې لوړې زده کړې به وکړي، خو له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي چې د ارمان یې پوره شي. نور حال په دې راپور کې
او کال 1400 هجری قمری فارغه شویم، آمادگی کانکور می وایلا، کانکور امتحان ته می آمادگی نیولې و.
شبانه د کابل خار اوسیدون کده چې په 1400 کال کې له 12 ټولګي څخه فارغه شوې ده. د چې د سګانی کانکور آزموینې کار تر لاسه کړای خوشاله ده چې د لوړو زده کړو ارمان یې پوره کیدون کیدی. شبانه آزادی رادیو ته وویل
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډیره خوشحاله یم چې هدفونه تمنځ شویم.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان احمد تقاد روان سپتمبر میاسی په نهمه نیټه په یو ویډیو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی و ویلي و چې د میزان په 14مه 14مه او 15مه نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې پیل سي. خو ښاغلي تقادانو ویلي چې په اټکلیز ډول به په دې ازموینه کې تر څومره پورې کسان برخه واخلي او د 12مو ټولګیو څومره فارغ شویو نجونو ورته نوملیکنه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه خبرې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. پژواک خبرې آژانس بیا د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په حواله لیکلي چې په دغه ازموینه کې به تر 15,000 پورې د 12مو ټولګیو فارغان برخه واخلي، چې له دې شمېر به 80,000 د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب سي. د یو خصوصي پوهنتون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت خصوصي پوهنتونونو ته هم یوازې په پسرلنیو کانکور ازموینه کې د 30% ګډون کوونکو د جذب اجازه ورکړې، چې 15% به یې هلکان وي او 15% انجونې، او شرط به هم دا وي پکې چې ټولګي یې هم باید بیل وي. په ورته وخت کې هغه انجونې چې د زده کړو وروستی کال وه او ښوونځي پرې وتړل شول خواشینی دي چې وایي نو سکړای په سګنی کانکور ازموینه کې برخه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکي پاکیزی ازادي راډیو ته وویل
او ګډون چې و دا خو له پخوانه په زړونو کې ګرځېد را ګرځېد، ځکه کله چې موږ په 12 سم ته کامیاب شول زموږ په زړونو کې همدا هیله وه چې باید موږ پارغه شو د کانکور امتحان ورکړو. اوس چې رانه پاتې ده نو ډېر د خفګان احساس کوم.
پاکیزه او په زرګونه نورې افغان زده کوونکي او کورنۍ د طالبانو له حکومته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو او د دوی د تعلیم د دوام لپاره د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان په دننه او بهر کې لشپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي، خو تر اوسه یې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. دا چې د نجونو ښوونځي تړلي دي نو په بل کانکور ازموینه کې به نجونې نه وي، خو وبلیدل سي چې په سګنې کانکور ازموینه کې څومره شمېر نجونې بریالۍ کېدای سي.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په وړاندې په کور دننه او د نړیوالو د سختو غبرګونونو په ترڅ کې تېره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفي وویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی. پر دې موضوع نوریاس نوری د حقوقي او شرعي چارو لشنن کې صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د نجونو د زده کړې په برخه کې د طالبانو د مشرانو دغه زیرو نقیص سرګندونې په اړه یو ابهام رامنځته کړی دی. که راته ووایه چې د نجونو د تعلیم په اړه اسلام څه وایي. ښاغلی سعیدی وویل
د اسلام دین د علم کسب وجیبه ګڼي او په مختلفو مواردو کې داسې صریح دلایل شته دي چې علم او پوهه او د عصري علومو زده کول وجیبه ده او فرض ده. که یو وړوکی مثال راوړو، که چېرته ستر عورت ساتل فرض وي جنکیانو او ښځو ته او نارینهو ته، او په ژوند کې داسې مراحل شته دي چې د ښځې ستر عورت باید هم وکتل شي د نارینه هم وکتل شي، او د دې دپاره باید متخصصین د فن وجود ولري، دفتر وجود لري. په دې ارتباط هم ویلی شو چې د علم او زده کړې او طبیب کېدل او ډاکټرېدل دا ضرورت د ټولنه دی. په دې حساب هم ویلی شو چې د علم کسب ضرورت دی، وجیبه ده او فرض دی، او د هغه په جمله کې د مختلفو شؤونو د ژوند کې د هغه نه کار اخیستل دا یو ضرورت دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عصر کې هم مختلف علوم کارول شوي دي او ترې استفاده شوې ده او اوس هم. اوس که چېرته دلته او هلته یو سلسله علامات یې نه دا یا هغه برداشت لري، دا برداشت یې په دې مبارک وي، اما شرط شرط روښانه ده. او په دې مورد کې د فرض بودل په مورد کې زما په پوها او زما په برداشت د دین نه د قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم پر بنیاد باندې د مختلفو مستندات پر بنیاد باندې ویل شو چې دا فرض ده او د مباح مساله زمو فکر باندې کاملا د دین نه غلط برداشت ده.
د طالبانو د واکمنۍ دغه د تباند ديار لس میاشتې وزي د انجونو پر مخ د خونځو تړل کېدو موضوع یو هاده موضوع ګرځېدلې ده. په دې ديار لس میاشتو کې دوی بیلابیل دلایل راوړي دي، ورسته هم همدا نوې هغه چې شریعت سوي. ولی په دې برخه کې دوی سره جوړ ناراضي پر استانګزي سربیره د غرض د طالبانو یو شمېر نور لوړ پوړ چارواکو هم لدی مخکې ورته خبره کړې و چې باید د انجونو پر مخ خونځي پرانستل شي. آیا دا د دوی ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي؟
دا چې د اسلامي منابعو نه څه رقم برداشتونه وجود لري، د اسلام په تاریخ کې دا تفاوتونه وجود درلودل چې زه په دې کې کوم بنیادي مشکل نه وینم. اما که چېرته یو ډله ځان حاکمیت بولي، اول باید پل د حاکمیت مشروعیت ترلاسه کړي، بعد د هغې د دارالافتا پر بنیاد باندې د مشروعیت د لرلو سره د دولتي وسایلو نه په تطبیق د دغه یا هغه نظر کې اقدام وکړي. طالبان متاسف فارنه د مسؤلیت مسله کاملا واضح ده چې نه لري مشروع حاکمیت، نه ده دارالافتان، نه ده صادره ادوان، نه ده ورکړي. په دې مورد کې مخکې د دې نه چې د شرعي مسائل او اساس وجود ولري، پاکستان او د نړۍ یو شمېر قوتونه غواړي د اسلام نوم بد کی، د تعلیم نوم بد کی. زه مطمئن یم چې پاکستان نه پرېږدي په افغانستان کې د اسلامي داسې حکومت کامیاب شي چې د هغه سره د پیوستۍ د طالب دومره او هغه د په اسلام مثال او نمونه شي پاکستان د طالبان لپاره. متاسفانه د طالب مغز پر نه خلاصيږي او د هغه په نتیجه کې هغه کارونه کوي چې خپل ځان ته خو پکې ضرر رسي، چې رسي د افغانستان آینده نسل ته پکې ضرر رسي. ښځه ډاکټر ته ضرورت لري، ښځه په اصطلاح صحیح مواظبت ته ضرورت لري، او دا د اسلام د اصولو سره په تمامه معنا په توافق کې ده او طالب په دې خبره باندې ځان پوه شي.
د شرعي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی، د علم زده کړه فرض شوه که مباح؟ ازادي راډیو په فیسبوک کې دا پوښتنه طرحه کړې ده. تر اوسه پورې د ازادي راډیو شاوخوا 2200 اوریدونکو په دې برخه کې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو څو نظریات یې راخلم. د حمزه په نوم د فیسبوک یو کارکوونکی د آزاد خان په نوم د یو بل فیسبوک له پاڼې په تفصیل یو ځواب راخیستی دی. په یوه برخه کې لیکلی دي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس صاحب، فرض کړه که موږ ستاسو قول د ښځو د تعلیم په اړه ومنو، نو د شرعي اصولو او فقه قواعدو له مخې ته څنګه کولی شئ چې جبرن یو فرد یا ټولنه د یو مباح عمل له اجرا کولو منع کړي؟ دویم، رئیس صاحب، چې د امیر امر واجب دی، د امیر هغه امر واجب او د تعمیل وړ دی چې د شریعت خلاف نه وي. سنی الله سیال لیکلی دی فرض دی. صفی الرحمن سراج لیکلی دی وزیر صاحب، دا ستا خبره چې عصري تعلیم مباح دی، مباح هغه عمل ته ویل کیږي چې په کولو یې ثواب او نه کولو یې عتاب نه وي، نو د مباح له کولو خلک مه منع کوي. عبدالحق معصوم لیکلی فرض عین دی. نصرت الله همت لیکلی موږ ته اړتیا د ویلو نشته، دغه چارواکي دي په خپلو کې یو بل ته قناعت ورکړي. قسمت بارکزی لیکي دیني علم فرض دی، عصري علم مباح. شریف الله لیکلی دی که د یوه مکتب دروازه خلاصه وي، نو په ذمهواری درته وایم چې د لسو جرمونو دروازې به بندې وي. مؤمن صاپی لیکي کنس خو هر څه وایي که ملا شاګولی ومني. اخلاص زدران لیکي وزیر صاحب، ستاسې پر سترګو جوړې شوې عینکې د مباح علم برکت دی. کوم مایک ته چې ولاړې، څادر، ساعت، کالي، څپلۍ، د کنفرانس تالار، میز، څوکۍ، برېښنا، ټول موارد د مباح علم برکت دی. صدر اعظم صاحب لیکي د مباح علم وال په سیارو کې ګرځي او د بې مباح وال په برمو کې.
دیموکراسی نه وای ظلم او استبداد وو. که دیموکراسی نه وای، پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په میدان وردګ ولایت کې د کتاب او لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. دغه نندارتون چې د بایحقي کتاب خپرولو ریاست او دغه ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی، پکې سلګونه ټوکه علمي، ادبي، دینی، اقتصادي او نور ګټور کتابونه نندارې ته وړاندې شوي. د دینندارتون هدف په ټولنه کې د ناپوهي ورکول او خلک د کتاب او مطالعې له فرهنګ سره آشنا کول یاد شوې دي. نور په دې راپور کې
دا نندارتون د میدان نور د ګولایت په مرکز میدان ښار کې د غازی ګل احمد خان په نوم په یو پارک کې نن د پټي په پرې کولو سره پرانیستل شو. د کتاب او لاسي صنایعو دې نندارتون ته لسګونه ځوانان او ځایي دولتي چارواکي راغلي وو او دا پټي پرې کړه. دغه نندارتون چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی، موخه یې له ناپوهۍ سره مبارزه، د کتاب او مطالعې فرهنګ عامول و. زاهد الله د علوم او اکاډمۍ د نشراتو کارکونکي دي. د دغه نندارتون په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخم فقط په همدا د جماعت غو د منځمنګه د اوسنی ځوانان چې موږ ته بدون کتاب د یو خملګری په حیثیت ده موږ جوړ د کتاب او مطالعې سره شوق پیدا کوو. زموږ مل پرمختګ کوي.
که څه هم په میدان ورده ګولایت کې د کتاب او مطالعې فرهنګ کم رنگ دی، خو دغه نندارتون تر اغلی کسان خوښ دي او دغه ډول پروګرامونه اړین بولي. انجینر حمدالله افغان د سید جمال الدین خصوصي لیسی استاد او عبدالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل:
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کېږي. نو یوازینی علت دا ګڼم چې دلته د سواد کمبوتیا ده او د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. د دغسې محفلونو برابرول کولای سي چې موږ کتاب ته ورنږدې کړو،
چون چې دا هغه یو مشکل لرو چې موږ کتابخانه او دولتي کتابخانه نه لرو چې زیات کتابونه نه لرو. موږ خو ډېر دا غواړو چې یو دولتي کتابخانه راته جوړه سي چې موږ د کتابو سره شوق زیات سي.
د طالبانو له راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کتاب او مطالعې د دودولو په موخه نندارتون جوړیږي او خلک یې له من دي چې دا ډول پروګرامونه لا نور هم ادامه پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې چې په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي او زموږ ټول خبرونه په دې سپو تاسو اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې مهم خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې یعنی تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه مو راغونډ کړي دي. خو څو نړیواله مسله راخلو وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو. د اوکراین په څلورو سیمو کې د تش په نوم ټول پښتني وروستۍ پایلې شي چې خلک یې له روسیې سره د یو ځای کېدو غوښتونکي دي. چارواکو ویلي رای ورکونکو په پراخه کچه د دې ملاتړ کړی چې دا سیمې د روسیې د فدراسیون برخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي بیا په تازه څرګندونو کې دا ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي چې د ټوپک د شپېلۍ تر سیوري لاندې ترسره شوې ده. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو لهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې رایه ورکوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رایه ورکړې ده. په دغو سیمو کې د مسکو له خوا ګمارل شوو چارواکو ویلي په زاپوریژیا کې په سلو کې 93، په خرسون کې په سلو کې 80، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونسک کې په سلو کې 99 رایه ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی. دغه ټول پښتنه د سپتمبر په 28مه پایل او پرون د سپتمبر په 28مه پای ته ورسیده. دغه څلور سیمې په ټوله کې د اوکراین د خاورې 15% برخه جوړوي. دا تر سره شوی ټول پښتنه د اوکراین لویدیزو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي خلکو د ټوپک تر سیوري لاندې رایه پکې ورکړه. زلنسکي ویلي اوس هر هیواد باید د روسیې د دغه ګام په وړاندې غبرګون وښيي. زلنسکي دغه راز زیاته کړې: روسیې د ټولې نړۍ د سترګو په وړاندې پر ښخندۍ هغو سیمو کې ټول پښتنه ترسره کړه چې په واک کې دي. د ناتو سرمنشي جنس ستولتنبرګ هم دا ټول پښتنه شرمونکې او د نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه بللې ده. امریکایي چارواکو ویلي که چیرته روسیه دغه سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي پر مسکو به نور بندیزونه ولګوي. ملګرو ملتونو او نورو لویدیځو قدرتونو ویلي چې دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ترسره شوې ده. د دغې ټول پښتنې پر مهال د ځینو محلي چارواکو لخوا داسې ادعاوې هم وشوې چې ګواکې خلک د ګواښ او فشار په وسیله رایه ورکونې ته مجبوره شوي دي. دغو ادعاو کې ویل شوي چې د ټاکنو چارواکو د رایو صندوقونه کور په کور ګرځول او ځینو ځایونو کې یې پوځیانو هم ملتیا کوله. د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګې مشرې ولنتینا متوینکو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 13مه د دغې ټول پوښتنې په اړه پارلمان ته وینا وکړي. د دې پټکو قانون جوړونکي به د اکتوبر په 4مه د دغو سیمو د الحاق په قانوني کېدو غور وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې د کووېډ 19 یا کورونا وایرس مثبتې پیښې زیات شوې دي. روغتیایي مسؤلان وایي په دې وروستیو کې یو ځل بیا کندهار کې د کورونا وایرس د خپرېدو پیښې په زیاتېدو دي چې په تېر یوه کال کې 85 کسان د دغې وبا له امله مړه شوي دي. روغتیایي مسؤلان زیاتوي چې د کورونا وبا له پیله بیا تر اوسه یې د کورونا ضد 4,680,000 ډوزه واکسین خلکو ته ورکړی او لا هم 10,600 ډوزه په واک کې لري. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د تیریوي میاشتې راهیسې د کرونا وایرس پیښې یو ځل بیا زیاتې سوي او هر ورځ لسګونه ناروغان د کرونا روغتون ته مراجعه کوي. په کندهار کې د کرونا ناروغانو لپاره د ځانګړي سوي روغتون متخصص ډاکټر عبدالباقی پنا وایي هر ورځ 10 تر 15 په کرونا وایرس اخته کسان ورته مراجعه کوي.
په دغه وروستیو شپږ ورځو کې په مجموع کې د کرونا واقعات ډېر سوي دي. موږ ته په اوپیډي کې ډېر مریضان مراجعه کوي او اکثره کلینیکي اراض علامي چې دي هغه ټول د کرونا یې ډېری ځوانان دي او د دې تر څنګ موږ ته بستر مریضانو شمېر هم زیات سوی ده او په ورځني ډول باندې موږ بستر 4-5 مریضه د بستر دپاره مراجعه کوي چې د هغو وضعیت خراب وي او موږ هلته بستره وو او د ورځې 10 مریضه 8 مریضه 15 مریضه په دغه تعداد کې راځي چې هغوی تقریبا ټول اراض د کرونا یې.
د کرونا د ناروغانو اړوند د دې روغتون ډاکټره پروین توکل وایي په ناروغانو کې د زیات عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی.
پر اورسوی کې د کرونا مریضان تعداد به خېلی زیات شوی دی. ډېر مریضان ورسره مراجعه کوي راځي چې په هغه کې زیاتره چې معنا مساعد دي یا موفقي راغلي زیاتره مریضان خلک کسان زاره عمر خلک دي چې هغه راځي معنا کې د ځینې بيخي وخت ملافل لري چې د هغوی نه په څنګه کېږي بیا زیاتره کریټیکل وخت حالات لري نو
په عین وخت کې کندهار کې د کرونا وایرس د تشخیص د مرکز مسؤل ډاکټر محمد جنا ابراهیمی وایي دوی په تیر یو کال کې څه کم 3,000 د کرونا ټیسټونه اخیستي چې تر 3,000 ډیر مثبت دي او په دې وروستۍ میاشت کې د نور میاشتو په پرتله مثبتې پیښې زیاتې دي. د ده په خبره د غیوبا په دغه موده کې 85 کسان وژلي دي.
په تیر یو کال کې موږ شاوخوا تقریبا 1,350 سمپلونه اخیستي دي چې د 1,350 له جملې څخه بدبختانه چې 3,223 کسان موږ مثبت لرو. بدبختانه چې موږ د دې 3,223 کسانو څخه موږ 85 کسان د مړینو ارقام لرو. 85 کسان په تیرو دوه هفتو کې په تیرو درو یوې میاشت کې نظر درو میاشت د پیک ور شوی دي.
بلخوا کندهار کې د کرونا په ځانګړي روغتون کې بستر دوه ناروغان ملا میرعالم او بسم الله وایي خلک دی کرونا جدي ونیسي او روغتیایي سپارښتنې دي عملي کړي. په عین وخت کې کندهار کې د کرونا د برخې د واکسین یو مسؤل عطا محمد وایي د کرونا وبا له پیله بیا تر اوسه یې 4,685,000 ډوزه د کرونا ضد واکسین خلکو ته ورکړي او لا هم شاوخوا 10,000 ډوزه په واک کې لري.
هغه کسان چې عمرونه د 18 کال څخه لوړ دي او د کرونا واکسین یې نه وي تطبیق کړی هغه ته مرسته کرونا واکسین تطبیق
کړو. روغتیا پالان او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي تر څو روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره دي دغه ناروغي جدي وګڼي او واکسین دي وکړي.
په غزنی کې 2000 طالب سرتیرو ته د پولیسو ځانګړی یونیفارم ورکړل شو. د دې ولایت خلک دا هڅه ستایي خو په دې برخه کې نورې هڅې هم له طالبانو غواړي.
حاجي محمد الله د غزنی قره باغ ولسوالۍ اوسېدونکی دی.
د وای طالبانو چې خپل سرتیرو ته ځنګل یونیفورم ورکړی دا شکار دی، خو دغه سرتیری باید له دغه یونیفورم څخه سمه ګټه پورته کړي، نه دا چې دغه یونیفورم د خلکو د آزار او اذیت سبب جوړ شي.
ټول کارونه سم دي، خو دغه ورونو پلس ته وایي له دې یونیفورم سي غلط استفاده مخکې په کلونو سره یا لا په خاطر له دې نه بده اثباته د چا په قتل کې، د چا په وزلو کې، د چا په زورولو کې، د چا په رشوت کې په هیڅ کې ګټه وانخلي، یا لا په خاطر دا زورېدلې ولسته دغه لپاره له دې یونیفورم څخه کار واخلي.
نصیر احمد بیا د غزنی یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي اوس دلته د نظامي طالب او د غلو ترمنځ توپیر کیږي. طالبان دی په ټول ولایت کې خپلو سرتیرو ته پولیسي یونیفورم ورکړي.
تر دې وړاندې چې ځینو کسانو د طالب له نامه څخه ګټه پورته کوله، په مسافرخانو کې له مسافرو غلاوې کولې او په زرګونه نورې ستونزې خلکو ته جوړولې، خو اوس به د یو غله او نظامي طالب ترمنځ توپیر کیږي.
خو ځینې نور کسان بیا د طالبانو په لیکو کې د یونیفورم ترڅنګ د نورو اصلاحاتو د راتلو غوښتنه هم کوي. حاجي خالص د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي طالبان د خپلو سرتیرو ته اخلاقي روزنه هم ورکړي ترڅو له خلکو سره چلند ښه شي.
غوښتنه مو دغه ده چې نورم باید په سپوپه کې تغیرات راشي، باید منظم شي، باید یونیفورم برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد ځینو نورو ولایتونو په رنګه په غزنی کې هم 2000 طالب سرتیرو ته د پولیسو ځانګړی یونیفورم ورکول سو. د غزنی امنیه قومندانۍ د امنیت امیر مولوي نصرت الله خادم د سه شنبه په ورځ پولیسو ته د دغه یونیفورم د ویش پر وخت رسنیو ته وویل څو ځله یې خپل پرسونل د پولیسو اکاډمۍ او روزنتون ته لیږلې تر څو هغې خپلې دندې په ښه توګه پر مخ یوسی، خو دا د اوس مو ځینو ته یونیفورم هم ورپورتن کړ.
غزنی ولایت کوم یونیفورم راکول شوی دی؟ هغه موږ تقریبا د 2000 شاوخوا تعداد اوس توزیع کړی او دغه لړۍ جریان لري. د دوی سره به انشاءالله د موږ د غزنی ولایت د ښار په مربوطاتو کې به همدا جنایي پېښې هم کمې شي او د دښمن مخه به هم ونیول شي.
ښاغلی خادم دا ونویل چې څه ډول جنایي پېښې به راکمې او د کوم دښمن مخه به ډپ کړي. که څه هم چې د طالبانو له چلند څخه د هیواد ډیری خلک شکایت کوي، خو دلته بیا ځینې طالب سرتیري ډاډ ورکوي چې دوی به له خلکو سره چلند مثبت کړي. محمد حسین چې په غزنی کې د طالبانو په لیکو کې یو سرتیری او د پولیسو نوی یونیفورم یې پرتن کړی دی وایي
پولیس پر اطمینان ورکوي، پر ډاډ ورکوي چې موږ به له خلکو سره ښه چلند، ښه رویه، ښه اخلاق په دغو شیوه باندې به مخته ځو.
په غزنی کې ځینې ولسي وګړي په دې باور دي چې طالب سرتیرو ته له ځانګړي یونیفورم ورکولو سره دلته د غلا او شوکونو په پیښو کې هم کموالی راتلی سي. دوی وایي کېدی سي تر دې پخوا ځینو کسانو د طالبانو په جامه کې له خلکو غلاوې او شکونې کړې وي.
تاسو له پیغامونو
زه سردار محمد کو په سیاست کې هم نه وي که په مذهب کې هم نه وي، حق حقوق د ښځو د نرو ټولو حق ده چې درس ووایي، تعلیم ووایي، دوه سترګې څلور شي، دنیا ته وخیږي یا اسمانو ته پرې وخیږي، دا یې حق ده.
البته محمد نبی احمدی هم له بغلانه مخرم
افغانستان زموږ تاسو یو سنتي ټولنه ده تقریبا، نو زموږ هر شي په یو چوکاټ کې اوسېږي، په چوکاټ کې اوسېږي بیا توپیر نه راځي، اطراف خلکو بیا داسې فکر به کوي چې دا باید ټول سره ملوث شي، تقریبا اطراف خلکو دومره کار وشي چې د غوږ ځینم برابر شي ښار خلکو سره تقریبا.
ہلو السلام علیکم، زموږ غاهم د کاپیسا ولایت په اړه خبرې کوم. زموږ په نظر باندې مکتبونه به ټول خلاص شي، یا د خدای څخه د نوې کښوک مکتب وایي نه خلاص تبه نه وایي نه خلاص تبه مکتبونه به خلاص شي، ځکه چې د افغانستان خلک به زړه کوي او درسونه به وایي.
رحمان احمد ننګرهار نه، زه خو خپل نه بینایم، یعنی ما خپل تبه تخته او تباشي راغسه دا زه خپل ماشومان ته یعنی په تبه یعنی نه بینا ځان باندې ورته درس لیکم، یعنی چې دومره زه یعنی په ډېر مشکل باندې ژوند تیروم، ازما لور سال مکتب ته نشي تللی. او چې څوک وایي چې اطراف اطراف خبره نه ده، نړۍ ټول نړۍ یعنی یو موټی دی، یو موټی مانا دا چې انټرنیټ زمانه ده، دا داسې نه ده چې اطراف دی، نه اطراف کې نه انسان انسان دی، ټول نړۍ کې یو انسان دی، یعنی علم ته بشر حق لري چې یعنی علم وکړي.
وعلیکم غلام حسن خان کوچایلو لوګر نه تاسو سره تماس کې موروره جان، د تعلیم خو څه ده ته ډیر غټ ضرورت ته من سبا وخت زمانہ دا ټیم د تعلیم د دومره ضرورت ته ورته چې تعلیم څوکونه کې اله کړاندو په مثال دی، نو د مسولیت هم د وخت وخت د وختدارانو لپاره نه وي، او زه دایله لرم چې باید دې ته په شرعي جات کې ټول خوند ورونه ته د تعلیم زمینه مساید چې دا خو ته افغانای وخت نه ده چې وروره د تعلیم خلکو یو کار په مخ وځي چې څوک تعلیم نه لري هغه بیخي د انسان په عیس نه ورته کتل کېږي. نو موږ د ایل له د خپلو مشرانو لرو چې باید دې ته دوی د پای ټکی کې دي په شرعي ایجاد کې د خلکو ته اجازه د تعلیم ورکي. او دومره خبر دا ده لکه دا پرون چې ستانکزي صاحب په میډیا کې دا خبره وکړه نو دا خارجي خو د موږ دوستان نه دي دا خو غواړي دغه د ښځو د تعلیم لارې دوی یو نفاق یو بې اتفاقي په موږ اچوي دا خو ابدي د موږ دښمن دي. نو دوی باید خپلو کې سره کښېني دا په میډیا کې دا خبرې ونه کړي چې یو وایي چې زه بندوم او بل وایي چې نه دا ښه کار نه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
چلور بجې او دیش دقیقې شپې لاند خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وژلي او دا ټول په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامام مرستیال مارکوس پوتزل وای که طالبان عملی اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به له بدبختۍ سره مخامخ کړي. ښاغلی پوتزل دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په ویانا کې وکړي. په څو ټویټونو کې چې یوناما پر خپله پاڼه خبره کړې دي ښاغلی پوتزل پکې ویلي که د ټولنې د ټولو قشرونو غږ وانهورېدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي نو طالبان به افغانان له لا بدبختۍ سره مخامخ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. ښاغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحد ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. د اوکران د ختیځ په ټولو روسیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پښتنه پکې وشوه. د روس پلوه بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ناتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیسک او زاپروژیا کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروژیا کې، په خرسون کې او په لوهانسک کې او همدارس په دونیسک کې اکثر یو رای ورکوونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ناتړ کړی. دا ټول پښتنه د اوکراین لویدیځو دولتونو، د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. موسم د اسریه ووریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغام نه خبرو.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د رواني بیوزلۍ له دوی سره په بشري مرستو کې د دوګونی چلند او ورته نورو اقتصادي ناخوالو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې ژوریږي او د عامو خلکو ستونزې زیاتیږي، موږ په دې اړه د اقتصادي چارو له کتونکي ناصر رښتیا سره یو مرکه هم درته لرو. خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته. د زړه له کومې وایم، زه نصیب الله د موساکله ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه مرستې چې دلته راځي یا دغه سروې چې کومې کېږي په دا کلیو په دا دښتو کې، د کلي او دښتو کې چې دا سروې کېږي، دا مسکینان چې معلومیږي دا داسې نه معلومیږي چې یو مخ ته دا سروې کېږي. دا داسې سروې کېږي چې دا زما په خپل فکر ما چې رای ورته ولی دا په وابسته سره کېږي. نو که وابسته نه سي نو سروې به د ټول کلي یا د ټولو دښتو کېږي. دلته دغه د جزور په نامه دښتې دغه ته د خلک چې راپورته سي چې د کارټونه ورکوي، بس په یوه مسجد کې ورکوي، شلو کې بیا نه ورکوي. نو زما په خپل عقیده خو دا پر وابسته دي. که پر وابسته نه سي نو باید چې د یوه مخه په سوراخ د مسکینان ګور ته کارټونه ورکوي. نو دا داسې نه کېږي، دا بس چې راسي یوه مسجد والا ته کارټونه ورکوي، شلو کې بیا نه ورکوي. نو زما دا ارزو ده چې دا زما پیغام نشر کړي دا البرټو چرواک دې دا موسسو لا چې دا زما پیغام واوري نو که مرسته یې د ټولو مسکینانو سره دي که نه نو بالا خو مې سر نه خلاصېږي دا اوس څنګه کار دی
سید عبدالله احمد د هلمند د ولایت نه مې پیغام درته پرېږدم دلته په دابولان کې زموږ سروس شوې ده په تېر ژمي کې موسې والا راغلي وو نو زموږ په ټول کلي کې دوه کسان تور کړي دي هغه هم د یو میاشت یوه نیمه میاشت به کېږي نو تر اوسه زموږ په کلي کې بل چاته نه کړي پنځو شپېته کوره کلی یو نو هیله کوم چې دا زموږ په دا نغراک کارونه هم ډېر سره خراب دي زموږ پیغام نشر کړي
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زه عرفان ازاده یم د هلمند خصا سره په تماس کې یم کوم یو مرسته چې را روان دی ورور دغه بې زمینو ته نه رسیږي بس زمینداري خپل پر خود به خود سره وویشي بې زمینه دغه ورته ناستې نو موږ د مسؤلینو څخه هیله او ارزو لرو چې د زموږ غږ واوري دا بې زمینه خورن دغه صفات دی السلام علیکم
السلام علیکم جی آزادی راڈو کا کون اور سلام علیکم بعد السلام دد ننگرا والا د سار کې غلجی ولسوالی نه خبر کوم زمون پکلی کې دا د سر سلی وی سلور سو ټوکنی راغلی دی او د خپل طالبانو خپل خپل صاحب د بولی دی غون سه مسلمان کې حق لري غون پات دی زمون دا شابا کو نه لګی چې سو کړولی او سه خپل کلو باندې وګرځي ار سره خپل کلی دی ولی کې طالبان مخ کې کیاغت دواو ته سه بل بل سه لږ لږ منډه کوته او مرکزی او داخلي غونډه تکلیفونه تیر کړل دا شل کله هغه ته شی نشته او ور سره په خپل واسطو باندې خپل خپل کلی ته ولي طالبان
السلام علیکم رحمت الله زګ افغان صاحب د کندهار ولایت څخه خبر ورسره کوم ورور د غنم داسې ګران دي شپږنیم سوه شپږ سوه ته ورسېده د ورور موږ د مسلمانو څخه دا خواهش دي ورور چې د غنم ارزانه کړي د غنمو ګرانښت ته دې پام وکړي وروره دا جن نه کوي د غنم ګرانښت ته دې پام وکړي وروره داسې خلک شته چې د ماښام پر ډوډۍ قدرت نه لري یو من په شپږ سوه شپږ نیم سوه په اووه سوه رانیسي باید د دې غنمو دغه ته ګرانۍ ته پام وشي باید د شانو ګرانۍ ته پام وشي وروره دا اوس څه رقم کار دی وروره دا اوس څه رقم خبرې دي دا څه رقم حساب دی
السلام علیکم د ازادي راډیو ده پیغام سات فون کی تدا پیغام شیر د مچ دل ته به نه نه کی پوره سوالی کی وبنست مطلق وبل دوا سو متر شخرا کار نه هله د چ دو پوری چاوا کی ورته د هلمند د مڅخه والو کاج مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز محمد نبی احمد بادغیس ولایت د مرغاو دولسوالی وس مر فلی حالات مو په شارک سوز ور اگریشن کې د چ ماجرین داخلي یو ورور د مسجد مر سره هیڅ کومک نه دی کړی کومک نه را سره کیږي مر په زونی سی وو په زونی ای وو زونی دی وو زونی به کې داسې څلور زونه لرو مر داسې خلک یو مر سروې کړی یو هغه سروې نو مانی پر نیمایي باندې لا هم کم را وړی دی داسې مسکینان خلک مر په دې وطن کې لرو چې د ماښام ډوډۍ نه لري بچانې وږې تږې ګرځي زه و شهرو ته سوالونه کوي د خدای په لحاظه دا خلکو حال ته دې وګوري یو توجه دې و دا خلکو ته وسي دا خلک بیخي په بوراني حالات کې دي بیخي وضعیت خراب دی ما خواهش دا دی د ولړو مکانو د چارواکو او د مسیساتو څخه چې د دا خلکو سره دي یو بشری کومک وشي دا خلک بیخي اړین خلک دي بیخي در بدره خلک دي وسلام خدای مل
السلام علیکم زه د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم دلته په اندړو علاقه کې ګرانی ډېره ده دوکانداران په خپل سر باندې شی پورته کوي او کته کوي خو یې بالکل نه کالدار سوال کې په دېرش افغانۍ باندې غواړي چې تاسې اخلي بیا یې خو ډېره تنګ کړي
السلام علیکم زما نوم عطاالله دی د ناوې ولسوالۍ څخه خبره کوم په ناوې کې یو څاک اوبه نشته خلک د وچکالۍ سره مخ دي نور په هر ولسوالۍ کې اوبه شته یو ناوې په ولسوالۍ کې نشته خر ډېر وچکالۍ سره مخ دي ډېر د دغه سره مخ دي مشکلات سره مخ دي زما دغه پیغام دی د دې راډیو ته
اوریدونکو دا اوس تاسې پیغامونه چې تر ډېره مو د بشري مرستو د سمې نه رسیدنې او دغه راز د لوړو بایو او نورو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته پریښیو. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي او ولې د خلکو شکایتونه په اړه ډیریږي، په همدې اړه زموږ همکار فریدی سیال د اقتصادي چارو د کتونکي ناصر رښتیا نظر پوښتلی.
وګورئ، پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړ، تر اوس مهاله پورې شاوخوا 3 میلیارد ډالر د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده. خو تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړې ده، یعنی هیڅ نو هیڅ ډول اقتصادي مسیریت نه لري، برعکس منفی تبعات دیده، یعنی په دې معنی چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي، خلک چې یو ډول اکتیف او هغه پسیف کیږي، یعنی په دې معنی چې خلک عادت کوي د کومکولو لپاره، نو خپله هیڅ ګونه فعالیت یا حرکت نه لري. زه فکر کوم چې اول دا به یې چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث له دې وګرځېدله چې افغانستان په دې حالت کې ورسیږي. دا ډېر مهمه موضوع ده. او په داسې کالو کې چې افغانستان ته بشري مرستې کیږي، نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري، فقط دومره کولای شي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د ولګې نه یا ګرسنګۍ نه وژغوري. نو خصوصا په دا یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوې ده، دلیل عمده دا ده چې د څلور کاله پسله یو بل نه د خشکسالي یا وچکالي رامنځته شو، چې افغانستان یو زراعتي هیواد و او تقریبا 80% خلک په زراعت کې مشغول وو او 80% خلک د زراعت د لور نه خپل ژوند مخکې بوتله. نو بعد لګې چې د خشکسالي رامنځته شو او د بل اړخ نه وروستي کالو کې جنگونه شدت واخیستل، او اوس هغه بزګران و یا خلک چې په ولایتو یا پولیسوالۍ کې کښت کار کوله، هغوی د جنگ له امله هغوی مجبور سو چې خپل هغه سیمې پرېږدي او شارو ته مخکې، او هغه خلک چې خپل تولید کوونکي وو او هم ځان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خلصوله، هغوی متاسفانه خپل په مصرفي خلکو مبدل سو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته د خارجي په مرسته وو، نو کله چې د خارجي مرسته بند شو، لیه اړخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 1,00,000 شاوخوا کسان په دا پروژو کې په کار بوخت وو، دا ودرېدله او د افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدله. نو یعنی په دې معنی چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسي، موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لنډمهال کې پرته له دې چې نړۍ موږ سره همکاري ونکړي، موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي، ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
رښتیا صاحب، که دام راته وایي چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولی شي، تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مو په ګوته کړه چې ولې افغانستان کې فقر ورځ په ورځ ډېر شوی دی، وچکالي مو یاده کړه، یاده چې د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، یاده چې د نظام نه رسمیت، دا مسایل مو ورته اشاره مو وکړه. اوس دلته طالبان خپله د افغانانو سره کومې مرستې کولی شي چې د اقل دوی ژوند وژغورل شي او خوړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لنډ مهال یو اوږد مهال. لنډ مهال کې څنګه چې ما مخکې هم ورته یادونه وکړه، تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسي، ناممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت وسي کولای چې دا ستونزه حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسي چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي، او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپېژندل شي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل سو، نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومک کوي، او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډېر پانګوال راشي دننه په افغانستان کې پانګونه وکړي. او په اوږدمهال کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو ستراتیژیک برنامه، پلان اقتصادي، پر اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلي کړي په افغانستان کې، تر څو چې په هغه سکتورو چې هم او کولای سي چې تولید وکي، زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا تاسو ګورئ چې افغانستان کې تقریبا 10 میلیون هکتار زمکه پراته ده، پراته لدی چې کښتوسی. نو د دې لپاره سره کوم برنامه او ستراتیژي جوړ شي چې تقریبا اتیا سلنه د افغانستان خلک زراعت
شي. ارشیا صاحب، همدغه پښتنه مام کول، همدغه پښتنه مام کول چې داسې کوم میکانیزم شته چې پاغه باندې کار وشي، کپلنډ کې راته وای چې پاغه باندې کار وشي او داسې یو برنامه جوړ شي چې د قله افغانان پرتلون کې کېد دغه فقر نه خلاص شي.
خب زم پندې ټینګار کوم چې دا د پلان محل کې او محل کې دا د حکومت مسؤلیت چې داسې یو ستراتیژیک اقتصادي برنامه جوړ کړي چې هغه سکتورونه چې کولای سي چې هم اشتغال ځایي وکړي، هم تولید وکړي، او هغه ستراتیژیک توکي چې موږ اوس له نور هیوادو راوردو لکه وړه غوړي وریځې دا شیان نور موږ کولای سو چې دننه په افغانستان کې تولید کړو. کله چې د زراعت په سکتور کې موږ لږ ذره پرمختګ وکړو، بل مون کولای شو چې خپل اوبو مدیریت وکړو. کله چې اوبو مدیریت سو، هم کولای شو چې د ورنه انرژي یا برښنا تولید کو، او هغه ځمکه چې اوس مهال اوبه نه لري هغه ته اوبه ورسو او خلک په کار وسي. بل موضوع چې عمده او ضروري مسائل د هغه د معدن سکتور ده چې تقریبا 10 تریلیون ډالر د افغانستان زیرم تخمین سوی ده که چیرته موږ وسو کولای چې دغه معدن استخراج کو. یعنی هدف مې د استخراج د معدن ده چې معدن هم یو برنامه ولرو چې هغه اولویت بندی سي. یعنی په دې معنی هغه معدن استخراج شي چې موږ کولای سو دننه په افغانستان کې هغه پروسس وکړو. په تور مثال اوس په مهال په افغانستان کې 2 سلويخ د فولاد فابریکې شتون لري چې تقریبا 6000 کسان په دغه فابریکو کې کار کوي. اوس مهال دوی د زړه اوسپنه یا کبرنه مواد خام په توګه استفاده کوي. که چیرته حکومت همکاری وکړي سکتور خصوصي سره په ګډه سرمایه گذاری د معدن او د استخراج په برخه کې همکاری وشي، نو هم کولای سي چې موږ نور هم زمينه د کار خلق ته برابر کو. او اوس مهال چې موږ په فلزات په بشکه په خود کفایت رسیدلې یو، کولای سي چې موږ صادرات هم پیل کو. تو اوس مهال موږ تقریبا 15000 تن اوسپنه یعنی سیخ ګول پاکستان ته موږ صادرات کړی ده. نو دا معدن اولویت بندي سي او اولویت افغان سرمایه گذار ته ورکی چې هغه مدن استخراج چې موږ کولای سو دننه په افغانستان کې تولید او پروسس کو.
د اقتصادي چارو کتونکو ناصر رښتیا و چې له ازادۍ رادیو سره غږید. اوریدونکو سم ساسو هغو پیغامونو ته راځو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښیدي.
تاسو ټول ازادي رادیو ته سلام کوم. د اسلامي امت مسؤلینو مې دا خواست دی او دا هیله ده ټول افغانانو چې دغه مکاتب مکتبونه به زر تر زره خلاص کړي چې نړیوالو په مخ ختم شي او د ملت او د طالبانو منځ کې کوم معتده پیدا نه شي او دا نظام اسلامي ده. موږ پوهیږو باید چې ښځې او نجونې باید ښوونځي ته لاړې شي په افغاني کلتور په جامع کی یا اسلامی چوکاٹ پہ جامع کی منگا خوش کی تو بیا دا بازاروں نے کچھ کمی خزی گرزی کے جاب کی داخل میت اسلام شی داخل دا خزی خود دا آغم دا خزی خود دا بیت چی دیتا یہ رب آمدارون روکی اپا بیت افغانان و داغا سنزے دا سیاست قربان نشی وصلا.
السلام علیکم، زا نجیب اوغانیم دا پاکستان بنو زلی سخا. زیو پیغام در سرا شیر کوما چې کوم طالبان رونه دی په کار د باید په خپل منځو کې داسې خلک پرې نه دي چې له دې حکومت زیان ورسوي او داسې خلک به بالکل اجازه ورنه کړي چې په حکومت کې مداخله وکړي. او زبر یو پیغام دا هم ورته وړاندې کوم چې کوم خونځي بن شوی دی لشپاګم ټولګینا پاسا په کار چې دا زر ته زر خلاص شي، ورنه د حالت د افغانستان ډیر خراب کی او ډیر لستونو سره به خلک مخامخ شي.
دولتای د کابل سره تماس کې ما دغه مرګر ملت وی کوم غونډه وا پاکستان کوم استازي و دای خو یو ناوړه یو مکار وینا وکړه
افغانستان په حق له دا یو خیانت دی، دا د انسانیت نه لرې کار دی، او دا اسلام سره خیانت دی، ټول افغانان سره خیانت دی چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې روزل کېږي او ترهګرې ډلې تولیدېږي. دا غونډ یو خلاف د اسلام نه، دا یو خیانت د ټول افغانانو په مخ کې، او دا یو سپکاوی دی. دوی شل کاله دېرش کاله سیاست وکړي، د هغه پاکستان په ګټه، او پاکستان غواړي چې خپل دغه پیسې یا دغسې جل را جل کړي د نړیوالو، او دا د دوی کار د دوی مخه معلومه ده ټول افغانانو ته او ټولو هیوادو ته. وسلام.
آزادی راډیو محترم و کارکونکو ته، درنو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د آزادی راډیو څخه مونږ غوښتنه ده تر څو دغه زموږ ژغ واورېدل سي، دغه د هلمند ولایت محاکم شي. دي ورور، بیخي دغه کار په ډیر ځنډ په ډیر تکلیف باندې خلاصوي. بیا خاص د شاري محکمه، او په د شاري محکمه کې بیا خاص د مدني دیوان چې دی، ډیر په تکلیف باندې کار خلاصوي. ډیر ورور په کښې بې نظمي ده، تر څو دغه عالی محکمه یا ستره محکمه د دغه دپاره یو تصمیم ونیسي. وروره، چې دغه مسلمانان ډېر په تکلیف شي، ډېر په عذاب اخته دي. دغه غږ تاسې راسره شریکوي وروره، تر څو دغه عمرا محترمین خبر سي، تر څو د دغه یو غم وخوري.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه عزت الله عزیزی د کندهار ولایت ته پنجوای ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله لرم چې د ازادي راډیو ټول کارکوونکي او اورېدونکي به جوړ او روغ وي. محترمه، موږ دلته پنجوای ولسوالۍ کې هېڅ مطبوعات ته لاسرسی نه لرو. چې هر څه ستونزه وي، نو نه مدردانونه مطبوعات والای دل یې ستونزې ډېرې دي. هیله لرم چې پکات او پکات موږ سره په همدغه شمېره په واټساپ کې لین سي، موږ به هغه د دغه ځای د پېښو او ستونزو په اړه تاسو ته معلومات درکړو.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. مکه مخلص یم واغاز ولسوالینه. نو باندې دغه موږ پیغام کوم نشر کو، د اسلامي امارت په مسلمانو باندې موږ د غخ کوو چې د غلو مخنیوي وکړي. زی واغاز ولسوالی کې د مرسکل غله زیات شوی دي، چې د بیا سزا بل کم دی، لغلا چې لاس ناخلی او خلک ډیر په زور دي مرسکل نسی درولای شي. وې دراو نورې لکور هم باسي، او په سارا خو کدي چیري ودره، او نو بیا د دغله. نو دا غوښتنه د موږ خدای دې وکړي چې موږ دا پیغام نشر سي. السلام علیکم رحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه خان محمد قریشی د هلمند ولایت ګرمسیر د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ورور، دا کوم ماشوم چې تېره ورځ دوه ورځې مخکې برمې ته لوېدلی و، نو موږ طالبانو څخه په دې اړه غوښتنه دا ده چې دغسې خلک، چې کوم خلک دغه د برمې سرونه نه وي پوښلي، دغو ته چې دوی دغه مجازات کې تر څو د برمو سرونه چې دي وپوښي، او د خلکو ژوند چې دی هغه به وژغورل شي، تر څو داسې برمو ته بیا ور ونه لویږي. ځکه چې په یوه درو څلورو ورځو کې دا دومه پیښه ده چې رامنځته کېږي په هلمند کې، چې ماشومان برمو ته لویږي او خپل ژوند د لاسه ورکوي. موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه ده په ډېر احترام سره، چې تر څو دغسې خلکو ته چې دی سزا ورکړي، تر څو خپلې برمې سرونه وپوښي. مننه، د خدای په امان.
ہلو، السلام علیکم. د کنړ ولایت مرکز اسد آباد خار نه تاسو سره په لین کې مولوی شق الله مشفقه. دلته د کنړ د خلکو اکثره روزمره اقتصاد په غوا او مالداری باندې دی، او یو یو غوا خلک لري، او همدغه د ژوند او د خوراک چارې ټولې په همدغه باندې روانې دي. او اوس په دې څو ورځو شپو کې د غوا او مرض لګېدلې دی د خلکو نه، ته دلته چې همدغه یو یو غوا لري په کورونو کې، او هغه تمړې شولې. نو په دې باندې د موجوده حکومت امارت اسلامي نم دا غوښتنه کوو چې د دغه خلکو سره په دې کې مرسته وکړي، او دغه شان د نړیوالو ټولنو نه هم په دې کې چې دی غوښتنه کوو چې موږ سره په دې کې مرسته وکړي. همدغه یو یو غوام لرل، او په همدغه باندې مې اقتصاد ولاړو، نور څه نه لرو. د خوراک همدغه و، شوده ماسته او شړومبې وي، او د خشاک پیدم د دغې نه اخیستل، له د هغې د خوشیانو نه، د سوخ په موادو، د سون موادو کې. نو د دې ټولو نړیوالو مرستندویو ټولنو نه غوښتنه کوو چې د کونړ د غریبو خلکو سره په دغه باره کې مرسته وکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم د رادیو کارکونه او ریدن کو ته ټول ته سلامونه او نیکی هله دا کس میچ در لګل دا ټول افغان مسافر دي دا د کولی کار کوي په پاکستان کې د سمولنګ په نامه یو ځای دی ډېر ستونزې سره مخ دي د شو پاکې اوبه نه لري دا موږ د تاسو نه داسې یو هیله لرو چې یو د ازادۍ راډیو یو خبرنګار یو خبریال راولېږئ دا د افغانانو حال واخلي دله په زرهاو نه پر دې د کولی کار کوي
دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لپاره یې لاس په کار شي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه تر بیا مو په لوی او بخونکي خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422112111415 شمیره بیا وایم 00422112111415
جوړ